نبودم سوختم.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېده خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د سلواغي دلویش 14 د فبروري 15. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 490 ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. ټرمپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي چې لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. ټرمپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. هغه وایي
In Afghanistan
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړې چې د سولې پروانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر تر افغانستان مخکې له ترهګرۍ سره مبارزه یاد کړه او ټینګار وکړ چې کتورستان هر ځای امریکایان وګوښي لمنځه په یوړل سي. د دې خبر جزئیات هم د پروګرام کې اوریدلای سي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو یو ډیپو هم په هوایي برید کې له منځه وړل سوی دی. په همدې حال کې د افغانستان پوځ ویلي چې پرون د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلی چې له امله یې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او یو بل ژوبل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د 2020 کال د 19 کلونو څخه د کم عمره ټیمونو د نړیوال جام د 5 مقام پر سر ده. افغانستان تر دې مخکې هم یو وار د دې نړیوال جام په اولنۍ لوبه کې کوربه جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه. افغانستان د جنوبي افریقا په کوربه توپ په روان نړیوال جام کې که څه هم د ګروپي دور دوه لوبې ګټلې وې، خو نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس یې ځکه له لاسه ورکړ چې په پاکستاني لوبه بایلو. د 2020 کال د 19 کلونو څخه کم عمره د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هند په نیمه پایلوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. سبا به بنگلاديش له نیوزیلند سره مخ کیږي او ګټونکي به په فائنل کې له هند سره لوبه کوي. سموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن شپه په کانګرس کې د خپل کلنۍ وینا له لارې د حکومت د لاسترړونو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل چې د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا سوي دي، غریبي له دې هېواده په ورټولولو ده او هر څه ښه سوي دي.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been.
دوی زه خوشاله يم چې نن شپه تاسو ته راپور درکوم چې زموږ اقتصاد تر بل هر وخت په یو ډیر غوره حالت کې دی. زموږ پوز په بشپړه توګه راغول سوی، تاوان د نړۍ له بل هیڅ ځای سره نسی مقایسه کېدی او ان نور ورته نږدې هم نه دي. زموږ سرحدونه خوندي دي، کورنۍ مو شیره زده دي، ارزښتونه متجدد سوي، درناوی مو پر ځای دی. د دغه ټولو لپاره زه خپل خلکو او د کانګرس ټولو غړو ته وایم چې زموږ هیواد تر بل هر وخت ډیر غښتلی سوی. ډونالډ ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تیرې ادارې په کمزوریو انتقاد وکړ. دغه ترامپ داس وخت د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا پیل کړې چې دی د استیزه او بخشې د استازي جرګې لخوا په څو مواردو تورن شوی او سي عملا د استیزه د محاکمې بهیر د سنا جرګې لخوا مخ ته وړل کیږي. او په چین کې د کورونا وایروس لامل د وژل شوو کسانو شمیر 490 تنه ته رسیدلی دی. په دې وایروس د اخته شوو خلکو شمیر هم تر پرونه څخه باندې 43000 تنه شوډل شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون هر ورځ د کورونا وایروس د تلفاتو او په دې وایروس د اخته کسانو شمیر خبروي او پاسنی ارقام پرون ناوخته خبر کړی دی. یوازې په هوبی کې چې د کورونا وایروس پیل شوی پرون 15 کسان مړ شوی چې دا په یوه ورځ کې د وایروس لامل د مړو تر ټولو لوړ رقم دی. د کورونا وایروس نږدې ټول اخته کسان او تلفات په چین کې دي. خو اوس چې دا وایروس د نړۍ نورو هیوادونو ته هم انتقال ورس تر بلې په ډیریږي، په وایروس اخته کسانو قضیه په نورو هیوادونو کې هم ثبتېږي. نن چهارشنبه جاپان ته په لار د یوې کښتۍ له شاوخوا 3000 مسافرو لږ تر لږه په 100 کسانو کې د کورونا وایروس تایید شوی دی. د کورونا وایروس په خاطر د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او چین او نورو هیوادونو هڅه کوي چې د دې ویروس د زیات پراخېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12:06 دي. د امریکا ولسمشر وای د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري.
په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابره کړي چې د سولې پر روانو خبرو کې خپر مختګ وکړو.
دا هم وری چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شاوخوا 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستي پریکړه څو شېبې مخکې اعلان کړه. یو افغان کډوال نادیا ندیم د پاریس سنت جرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړي ګڼل شوی ده. د خبرونې په دویمه نیمه کې د نور مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ دا خبرې کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې کړې چې جزئیات له صفي الله ستانکزي اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East. In Afghanistan,
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابره کړې چې د سولې پر روانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړو او خپل عسکر بیرته کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه لدې زیاتې خبرې ونه کړې او همې د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم وستایل شوې. ترامپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړه چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر اوو میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسن د ترامپ کلنۍ وینا ته وربلل شوی و. تاونزن اوو میاشتې خپل میرمن او دوه بچیان نه و لیدلي. امریکا له څه باندې 300 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامینځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملا تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته وه او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او وی ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به له منځه یوسي. ټرمپ د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه ویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان و، په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول و او امریکا له منځه یووړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمېدو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ یادونه وکړه. هغه ویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تږی د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنۍ لاسته راوړنو، ښې اقتصادي وضعې، د نویو دندو په رامنځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یوه لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکزه وه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه چې اوس هم روانه ده پای ته ورسوي. ټرمپ تر افغانستان مخکې له ترهګرۍ سره مبارزه یاده کړه او ټینګار وکړ چې که ترورستان په هر ځای کې وي، امریکایان وګواښي، له منځه به یوړل سي. له کابله د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. قریشي صاحب، خبرونې ته شرق لست، ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړه څومره عملی ښکاري په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو موضوع؟
زه فکر کوم د شغل ترامپ اوسنۍ څرګندونې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه باندې ډېر نوې نوې، ځکه هغه په وار وار کله چې د سویلي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړل، هلته پر جګړې باندې ډېر تمرکز کړی و، او له هغه وروسته د ځینو تحولاتو سره او په ځانګړې توګه د افغانستان د حالات په درک کولو سره یې د سولې بهیر ته مخه کړله. نو امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو په یو ډول نه یو ډول تغییر ورکړي، ځکه دا هم د کانګرس غوښتنه ده، هم په ټوله کې د افغانستان د امریکا د ملت غوښتنه ده، او په ټوله کې د سپینه ماڼۍ هم پر دې باندې ټینګار کوي.
نو قریشي صاحب، خو دغه جګړه که ختمیږي یا دغه امریکایي ځواکونه چې له افغانستان څخه د وتلو دپاره چمتو کېږي، خو دوی به هم د سولې د پروسې د لارې دا پروسه مخته وړل کېږي چې اوس دغه پروسه له یو ډول کړکېچ سره مخامخ ده؟ فکر نه کوي چې بیا هم ځینې خنډونه شته؟
افغانستان څخه دا ځل غیر مسؤولانه نه وځي، لکه په 1990 کې چې یو تېروتنه کړې وه هغه نه تکراروي. افغانستان څخه وځي دغه غوښته پروسه چې له طالبان سره پرې خبرې کړي دي، دوی به یوې هوکړې ته رسېږي، له طالبان سره د سولې تړون کېږي. بلاخره د افغانستان د حکومت او ملت سره خبرو پرځ کې یو تړون کېږي. بلاخره به بیا دوی پریکړه کوي چې په څه ډول باندې څومره ځواکونه باسي او دلته که څوم ځواکونه پاتېږي د کوم سند له مخې او په کوم ډول به پاتېږي. یعنی داسې کوي چې دوی به سر له سبا څخه دوی خپل ځواکونه باسي او په افغانستان کې به بلاخره دغه روان کړکې چاولانجه به سرنوشت پرېږدي.
بلې، قریشي صاحب، ټرمپ دې هم مشهور دی چې وخت نا وخت فکر اوړي او بیلابیلې پریکړې کوي چې یوه د بل پر ضد وي. مخکې پاکستان د ترورستانو د خوندي ځالې په توګه غندلې وو، بیا وروسته یې پاکستان د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې ستایلی وو. اوس که افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او هڅه کېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، سیمه ییز ضمانتونه څومره ممکن دي چې افغانستان یې ترلاسه کړي د امریکا په مرسته؟
تاسو ګورئ ډونالډ ټرمپ کله یې خواته ځینې وخت ډېر توندې څرګندونې کوي او په ځینو مسایلو کې ټویټونه او د څرګندونې تاثیر لري، خو په نورو برخو کې تاسو ویلئ چې دی ډېر په تدبیر مخته ځي. د پاکستان په مسله کې هم د ډېر تاریخ له پاکستان سره سمې کړي دي، هغه پخواني پروګرامونه یې ورته پیل کړي دي. ته وخت د ایران سره اوسنۍ تحولات او کچن حالات بیرته یو عادي حالت ته راوستي، او د افغانستان په رابطه باندې هم ورته یو فکر لري چې دوی دلته د سولې او تړون کې مسولانه ووځي. خو زموږ امیدواري دا ده چې هم د امریکایانو او طالبانو د خبرو په ترڅ کې او هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې امریکا او نړیوال افغانانو ته پر نور سہولتونه سربیره د سیمې د هیوادونو یو منظم داسې میکانیزمي تضمین کړی دی چې افغانستان په آینده کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان څخه ویره احساس نکړي او د هغوی دغه روانه نیابتي جګړه یا د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یا د دوی ترمنځ لانجه په افغانستان کې نور ونه ځغېږي چې افغانستان پرې ګواښ احساس نکړي.
ډیره مننه. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستۍ کلنۍ وینا په اړه څرګندونې کولې. ډونالد ټرمپ ټینګار کړی چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي، هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم له رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې اچونې خونوای په تورخم بندر کې د پاکستانی لاروی ته د روډ پاس د نه درلودلو له امله افغانستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دغې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت چمتو دی چې دوی ته روډ پاسونه ورکړي او پاکستانی لارې باید حتما روډ پاس له ځان سره ولري.
باید افغانستان هم تصمیم گرفته که باید برشان رود پاس بده، یعنی اجازه عبور از سرحد هم توسط لری ها که عبور رود پاس میگن، حتما از افغانستان رود پاس میگن و سر رود پاس چند جیدن مشکلش این مشکل حل بشه.
در افغانستان در صنعت و سوداگری وزارت وای چه افغان حکومت لطیر و دو رزو در پریکل کرده. د دغه وزارت وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته ویل له پاکستانی لوري سره په خبرو بوختي څو پاکستانی موټر چلوونکي افغانستان ته د داخلي دور روډ پاسونه تر لاسه کړي. افغان چارواکي وای د اختام له افغان لاروی د پاکستان د روډ پاس د غوښتنې په بدل کې کړي ک پاکستانی لاري روډ پاس تر لاسه کړي افغانستان ته د داخلي دو اجازه باور کړي. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ صنایعو خنوای چې لبی بی خودیجی مالی صندوق سره د افغانستان ریوال بانک د قرض لومړنی پړاو پیل سو. د دغه خونې د اماریکو مسؤل کوثر رحیمین نن ازادي راډیو ته وویل چې اړمنو خزو ته به په ځانګړو شرایطو قرضونه ورکول کیږي. اغل رحیمی زیاتوی چې د غلړی به همداسې دوام وکړي او د قرضونو د ورکړې هدف کاریګرو خزو ته د منابعو او د دوی د تولید کړیو توکو بازار موندنې په برخه کې مرسته کول دي. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخې د محل د غخونی شاوخوا 1500 خزو د کار د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثر په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو سترلینګ په نه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه درس پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر اووه نوي افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه یو نوي افغانۍ.
اوسم یو نړیوال مسله تعقیبو. په چین کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 1500 کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، لومړی خو دا وایست چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته شوي او وروستی ارقام څه وایي چې څومره ورڅخه مړه شوي دي؟
صالح صاحب مننه. د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او لدې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو لپاره تابعه سیاحته شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسون پرون وویل چې تر اوسه نږدې 1500 تنه په دې ویروسو مړه شوي دي او څلرویشت زره درې سوه څلرویشت تنه پرې اخته شوي دي. پنځه شپېته کسان چې تازه مړه شوي ټول د هوی ولایت دي چې د دسمبر په میاشت کې د هغه له مرکز څخه دا ناروغي نورو سیمو ته خپره شوه.
بله څاروان صاحب، له چین نه د باندې هم دغه ناروغي خپره شوې ده؟
بله، له چینه د باندې په نورو سیمو کې هم دا ناروغي په نورو ګڼو هیوادونو کې دا ناروغي خپره شوې ده او ګڼو هیوادونو ویلي دي چې لومړني کیسونه یا لومړني قضیې ثبت کړي دي. په څلورویشتو هیوادونو کې یو سلو پنځه اویا تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغو یو سلو پنځه اویا تنو په منځ کې داسې کسان هم صالح صاحب شامل دي چې په وروستیو کې چین ته نه دي تللي، یعنی اصلا چین یې لیدلی نه دی، داسې کسان هم شته. خو دا د دې لپاره چې تاسو ته معلومه ده چې دا ناروغي ساري ده، له یوه انسانه بل ته سرایت کوي، هغه یو نفر کافي ده چې له چین څخه په دې ناروغۍ اخته و ورغلی وي، هغه دا مرض نورو ته انتقال کړی دی. له همدې کبله امریکا، روسیه او شمیر نورو هیوادونو چین ته پر سفر بندیز لګولی او له چین سره د هوایی شرکتونو الوتنې منع کړي دي. یعنی نه له چین څخه الوتکه پرېږدي چې دغو هیوادونو ته ورشي او نه خپلې الوتکې ته اجازه ورکوي چې چین ته لاړه شي. په پیکن کې د روسیې سفارت نن وویل چې د چین له هوبی ایالت څخه یو سلو اته ویشت تنه روسان خپل هیواد ته بیولي دي.
په چین کې د دې ناروغۍ په وړاندې څه تدابیر سنجول شوي دي؟
میلیونونو چینایانو ته ویل شوي چې له خپلو کورونو څخه راونه وزي. البته د دغو میلیونونو کسانو اکثریت د هوبی ایالت اوسیدونکي دي. دا ولایت د 568 میلیونو ترمنځ نفوس لري. د هوبی د مرکز په شمول په یو شمېر ښارونو کې دوکانونه، دفترونه، عامه ترانسپورتونه او هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ دی. نو همدغه تدابیر دي او په ښارونو کې دواوې پاشل کېږي، اکثر خلکو ماسکونه استعمالوي چې مرض په مرض باندې اخته نشي.
وړم ورځ له چین څخه د باندې په فلیپین کې یو کس په کورونا وایرس مړ شو او ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو د ثبت خبره کړې ده. دغه ناروغي اوس دقیقا په څو هیوادو کې خپره شوې.
دا موضوع مخکې مې اشاره وکړه چې څلورشتو هیوادونو ته دا ناروغي خپره شوې ده او تر اوسه پورې یو سلو پنځه اویا تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي په مختلفو هیوادونو کې. خو دوی ویره لري چې مرض به نور هم زیات شي او نورې قضیې به هم ثبت شي.
له اسمت سروان څخه مو واورېدل چې په چین کې د کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د وروستیو ارقامو له مخې تر اوسه نږدې 1500 کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان مسایل تر اغورزو ورزو د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شاوخوا 300 زره جنجالي رایو په اړه خپل پریکړه اعلان کړې ده. اکرام الله اکرام به نور جزئیات راکړي چې په مستقیم تماس کې را سره ده. اکرام صاحب
ډیر مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یو خبری کانفرنس کې د هغه 300 زره رایو په اړه باندې پریکړه وکړه چې لوړاندې په جنجال موجود و. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواری وویل چې د دغو 300 زره رایو لس فیصد محلونه د بیا څېړل کیږي که دغه لس فیصد محلونو کوم معیارونه چې ورته دوی ټاکلي دي چې دا باید بایومیټریک وي، دغه شان معتبر ریزل شیټ ولري او په ژورنال کې ثبت شوی وي. که چېرته دغه معیارونه په سلو کې 15 فیصد دا پوره کړي، دغه رایې معتبرې دي، او که په سلو کې 15 دغه معیارونه پوره نه شي نو د دغه رایو د ابطال پریکړه شوې ده.
آرای خارج از وقت از مجموعه 1,212 آرای خارج از زمان به تفتیش ویژه در صورت که از محلات تفتیش شده 1,103 محل 65% معیارهای فاق را تکمیل کرده باشند، یعنی معلومات بایومتریک، ژورنال و ریزلشیت معتبر روز انتخابات را داشته باشند، به تمام 1,212 رای و 7,354 محل اعتبار داده می شود.
صالح صاحب، په دغه 300 زره رایو کې ځینې چې دي هغه شکمنې دي، له وخت مخکې او له وخت وروسته استعمال شوي دي، ځینې چې دي بایومیټریکي معلومات نه لري. له دې نه وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه رایې معتبرې شمیرلې وي خو جنجال پې موجود و. په ځانګړي ډول د دریو مخکښو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د شکایتونو کمیسیون وویل چې د دوی کار نن بالاخره پای ته ورسېد. ټول 2215 شکایتونه چې د لدوی سره ثبت شوی و دې ته رسیدنه وشوه. په دې کې 1615 په لومړنۍ مرحله کې په ولایتونو کې ورته رسیدنه وشوه، او په دوهم ځل باندې 6200 د استیناف غوښتنې قضیې وي چې هغه په مرکز کې ورته رسیدنه وشوه. له دې نه وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار پیلېږي چې دوباره دغه څېړنه وکړي او د دغه څېړنې په پایله کې وروستۍ پایلې اعلان کړي. دغه شان د شکایتونو کمیسیون وویل چې په فاریاب کې 4 محلونه باطل شوي دي، او دا د دوی وروستۍ پریکړه ده. د پنشیر ولایت د انتخاباتي کمیسیون 2 کارکوونکي په نقدي جریمه باندې محکوم کړي دي چې دوی به نقدي جریمه ورکړي. ځینې نور مسایل هم وو چې د ورځې په جریان کې بلاوې.
ډېره مننه لایکرام څخه مو د افغانستان د انتخاباتو د موضوع په اړه راپور ورید. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شاوخوا 3,00,000 جنجالي رای په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. اوسم رحمت الله پوند د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د ویسا ورسپانې په سر مقاله کې راغلي، وروسته له هغې په افغانستان کې د سولې پر مسلې خبرې ګرمې سوې چې ولسمشر په داوس کې په افغان سیاستوالو نیوکه وکړه چې د سولې لپاره طرحه نه لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې برعکس سیاستوال بیا وایي حکومت ځکه د سولې اراده نه لري چې اوربان په بین الافغاني مذاکراتو کې د شرط په توګه وړاندې کوي، او د سولې په پلاوي کې داسې کسان ګماري چې له طالبانو سره ستونزې لري. د سر مقاله لیکونکي پان اوسنۍ سیاسي وضعیت تر ډېره حده د کمونیستي رژیم وروستیو وختونو سره ورته ده. هغه مهال هم همدغسې ستونزې وې. د لیکوال د معلوماتو له مخې هغه وخت د کابل رژیم جلا او افغان مجاهدینو جلا د سولې طرحې درلودې چې تر ډېره په دواړو طرحو نړیوالې ټولنې او زیاتره افغانانو توافق درلود چې یوه یې هم د سولې لپاره د لویې جرګې رابلل وو. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي افغانستان باید واحده طرحه او غږ ولري. په سرمقاله کې ویل سوي چې د سولې لپاره افغان سیاستوال او حکومت جلا جلا طرحې لري. حکومت د هڅه وکړي چې ټولې طرحې سره همغږي او یو واحده طرحه ورنه جوړه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې افغان سیاستوال که په حکومت کې دننه او بهر دي باید د سولې په اړه د نظر اختلافات یوې خواته کړي، او په ګډه له یوې واحدې طرحې سره له طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني او له جمهوریت نه ننګه وکړي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې د بهیر په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ ستونزې سته. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ څو اونۍ وړاندې د سولې د هوکړه لیک ماتن ورستای سو، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې د واشنگټن او کابل ترمنځ د اختلافونو له امله تر اوسه لاسلیک سوی نه دی. په سرمقاله کې د طالبانو له قوله ویل سوي چې هوکړه ځکه نه ده لاسلیک سوي چې په دې اړه د امریکا سیاست متزلزل او لامل یې هم د کابل او واشنگټن ترمنځ اختلافونه دي. په همدې سرمقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي موږ له طالبانو سره هم پخوا هوکړې ته نږدې سوي وو، خو طالبانو د تاوتریخوالي د کموالي اراده او ظرفیت ښکاره نه کړ. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ښایي امریکا د قطر د مذاکرو پر پلان له سره کتنه وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو خبرې مړاوي او ښایي په ټپه ودرېږي، او امریکا اوس په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو پر بدیل فکر کوي. د لیکوال په باور د دې لپاره ښایي امریکا په طالبانو او د هغوی په ملاتړو فشار زیات کړي، او اوس امریکا لکه د افغان سیاستوالو په څیر له پاکستانه اندېښنه لري. د هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا اوس د افغانانو په نظر دی چې وایي پاکستان د طالبانو د جنګي ماشین لپاره امکانات برابروي.
یوه افغانه کډواله نادیا ندیم د پاریس سنت جرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړې ده. نوموړي په ډنمارک کې اوسي، غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر سي او د بې سرحده ډاکټرانو ادارې سره کار وکړي. نور له ملالۍ بشیر څخه.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سنت جرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې، ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه، چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بیلګه ګڼل کیږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږېدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې دی هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړی ده چې په بهر کې زیږیدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال و او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی و، خو نادیه او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری و. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځې نغړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځایه ډنمارک ته ورسېدې او هملته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډېره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه وه، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډېر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي، ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا پخپله ده.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. ټرمپ دا خبره نن سهار کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي لکونه کسان ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي. ټرمپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان وژل شوی دی. د کندهار د ملي اردو د 215 اتل قل اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلوال تیر شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. نو موړی وایي د دې ترڅنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو یو ډیپو هم په هوایي برید کې لمنځه وړل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د نونس کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربا جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د 2006 کال د نونس کلونو څخه د کم عمره ټیمونو د نړیوال جام د اووم مقام پر سر ده. افغانستان تر دې مخکې هم یو وار د دې نړیوال جام په اولنۍ لوبه کې کوربا جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار په کانګرس کې د خپل کلنۍ وینا له لارې د حکومت لاسته راوړنو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل چې د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوې، غریبي له دې هېواده په ورټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 490 ته رسېدلی دی. په دې وژنو کې ویروس د اخته کسانو شمیر هم تر پرونه څه باندې 24,000 تنه ښودل شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون هر ورځ د کورونا وایرس د تلفاتو او په دې ویروس د اخته کسانو شمیر خپروي او په سنۍ ارقام یې پرون ناوخته خبره کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې د غرض تیر خبرونه په سبتي بڼه واوري. ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org زموږ د ویب سټ ادرس دی. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان او نیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاودالنافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سیګار اداره وایي په افغانستان کې د نشي موادو په ضد مبارزه کې د امریکایانو 9 میلیارډ ډالرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په پکتیکا کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د پکتیکا امنیه قومندانې ویاند شاه محمد آریان ازادي رادیو ویل
افغان امنیتی ځواکونو د دلوي د میاشتې پر اتمه نیټه د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ په دریو کلیو کې 15 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1000 کیلوګرامه چارس ترلاسه شول. دا چارس تر ماینی او کتلو وروسته ځای پر ځای وسوځول شول او د دې موادو د تولید او زیرمه کولو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په فرا ولایت کې نږدې 1500 کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د فرا ولایت امنیه قمندان فضل احمد سروري رسنۍ ته وویل دا مواد چې له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې د فرا ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې نیولي ول د دلوي د میاشتې پر شپږمه نیټه وسوځول.
یو سلو څوارلس کازی د مواد مخدر چې شامل د دغه اوسنی پروګرام د حریق دی. 1540 لیتره مشروبات دی. 399 کیلوګرام مواد مخدر مختلف نوع دی.
د دې نشه یي موادو په تور یو سلو څوارلس تنه نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 500 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل لومړی عملیات چې د دلوي د میاشتې پر نهمه نیټه وشول د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې په یو موټر کې 422 کیلوګرامه چارس او 40 کیلوګرامه تریاکو موندل شول. دوه نور عملیات چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې وشول په نتیجه کې پولیسو 23 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشه یي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطنان نیول شوي دي. او د ونی روسي په خداده چې پولیسو په بغلان ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر هیروئین نیولې دي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رریته ویل 14.5 کیلوګرام هیروئین چې په یو بارورون کې موټر کې پټ کړل شوی ول په پلوخمري خار کې پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول. قاچاق کوونکو نیت د لوچدان شی مواد بدخشان ولایت ته قاچاق کړي او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب سمت کړی دي. سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې د نشي مواد په ضد مبارزه کې د امریکایانو 9 میلیارد ډالر هیڅ نتیجه نه دور کړي.
جهانی ټولنه په مجموع کې داسې ډیره واضحه پالیسی نه لري.
د پلچرخه د زندان مرستیال د نشي موادو د خرڅولو په جرم په نږدې شر کال زندان باندې محکوم شو.
له دې دریو کسانو څخه یو هم د پلچرخه زندان مرستیال دی.
په یو راپور کې به واورو چې سرکار په افغانستان کې 214 کسان د نشو له امله د سرطان په ناروغۍ اخته شوي دي.
په دغه سروي کې 214 کسان د خولې په سرطانونو باندې اخته دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
داسې خلک هم شته چې د پولیسو دریشي اغوستي وي په ظاهر ځان سپینې فرشتې بولي خو په حقیقت کې سره غل دي. زه یې پیژنم.
تاسو ګډې وډې وای نور مه غږېږه.
نه خیر دی ووایه له چا مه وېرېږه.
اوس پرونه د نشي مواد پر ضد مبارزه او سیګار د انتقاد په اړه پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې افغان حکومت په تیر یو کال کې د کوکنارو اړولو لپاره په رسمي ډول هیڅ نظامي عملیات نه دي کړي. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته وویل په افغانستان کې د نشي مواد پر ضد مبارزه کې د امریکایانو 9 میلیارد ډالرو هیڅ نتیجه نه دور کړي، بلکې په دې هیواد کې د نشي موادو کښت او تولید هر کال پسې ډیریږي. سیګار وایي چې د امریکا د کورنیو او دفاع وزارتونو د تیر یو کال راهیسې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پراختیایي او نظامي پروګرامونه په ټپه درولي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس څو کمیټو ته د سیګار لخوا په استول سوي راپور کې راغلی چې تر دې وروسته له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو کې نه ده شامله. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې مشر جان سوبکو د امریکا د کانګریس د ملي امنیت او اصلاحاتو کمیټې ته وویل په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا هیڅ یو پروګرام موثر نه دی او د نشه یي موادو کښت او تولید هم نه دی کم شوی.
It was to lessen the amount of opium. It was to
د دې ټولو مالی لګښتونو هدف دا و چې د نشي بوټو کښت او تولید کم شي، خو زموږ لګښت بې ځای دی. زموږ هیڅ یو پروګرام د نشي بوټو کښت او تولید نه دی کم کړی. اوس هم تریاک د افغانستان لوی صادراتو څخه ګڼل کیږي چې ارزښت یې تر یو میلیارد ډالر ډیر دی. موږ په افغانستان کې 9 میلیارد ډالر بې ځایه ولګول. د امریکا حکومت باید تاسو ته د دې پوښتنې ځواب درکړي چې ولې دا پیسې بې ځایه ولګولې او بالاخره نتیجه یې څه وه.
تیره چهارشنبه د امریکا کانګریس ته د سیګار لخوا په استول سوي راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له کورنیو چارو وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت یو ځای کېدل د کوکنارو د کښت اړولو پروګرامونه ټکنی کړل. د دې وزارت د مدغم کېدو له امله په 2019 کال کې د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره هیڅ ډول رسمي او پلان سوي عملیات ونه شول. موږ وغوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې له نشه موادو سره د مبارزې په پیل کې لا د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي نه وه.
تر اوسه پورې د جهاني ټولنه په مجموع کې داسې ډېره واضح پالیسي نه لري. پخوانه هم داسې واضح لیکلې ستراتیژي په منځ کې نه وه. که رښتیا هم تصمیم ونیول شي، خصوصا په دې ورځو کې د سولې خبرې چې روانې دي، که دا رښتیا هم یو ځای ته ورسېږي، بیا ډېره ممکنه ده چې مخدره موادو مسله هم ورسره په څنګ کې حل شي، ځکه دا د مخدره موادو مسله اصلا د دې وضعیت د جوړولو په خاطر رامنځته شوې ده.
د امریکا کانګریس ته د سیګار لخوا د راپور په جزئیاتو کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا مهال په افغانستان کې له نشه موادو سره د مبارزې پروګرام نه لري. د امریکا د پرمختګ اداره یا یو سی آی ډی د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې خپل پروګرامونه درولي او د امریکا د دفاع وزارت هم په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد د عملیاتو هیڅ ډول پلان نه لري.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه موادو پر ضد مبارزې په اړه د سیګار ادارې د انتقاد په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې افغان حکومت په تیر یوه کال کې د کوکنارو اړولو لپاره په رسمي ډول هیڅ نظامي عملیات نه دي کړي. د پلچرخي زندان مرسیال د نشه موادو د خرڅلاو په جرم په نږدې 40 کاله بند باندې محکوم کړل سو. له نشه موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د پلچرخي زندان مرسیال په دې وروستیو وختونو کې له خپلو دوو همکارانو سره د نشه موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور ونیول سو چې د دې مرکز د ابتدایه محکمې لخوا په څه د پاسه 40 کاله بند باندې محکوم کړل سو.
له
دې دریو کسانو څخه یوې هم د پلچرخي زندان مرستیال دی. دغه ډول په دې تورنو کسانو کې د ده موټر چلوونکی او ساتونکی هم شامل دي. دا چې پر ساتونکي باندې د لګېدلي تور په اړه لازم دلایل نه ول نو محکمې برات ورکړ. د نورو دوو تنو څخه یوې په 19 کاله 8 میاشتې او 9 ورځو بند باندې محکوم شو او دوهم کس یې په 14 کاله بند باندې محکوم شو. دې کسانو له زندان څخه د باندې نشه یي مواد رانیول، د کابل ښار په کارتیسي سیمه کې په پوړیو کې ځای پر ځای کول او بیا به د پلچرخي زندان ته دننه انتقالول.
د یادونې وړ ده چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ډېری کسان په نشو باندې اخته شوي دي. دا زندانیان په زندان کې نشه یي مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟ تا چه غواره چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو، تاسې د زهر کاروان خپرونه اورئ. اوس پر یوه داسې ناروغي خبرې کوو چې له نشې څخه پیدا کیږي. په روان شمسی کال کې د نشه مواد او پاند استعمال له امله په افغانستان کې تر 210 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته شوي دي. له سرطان سره د مبارزې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د خولې په سرطان د اخته کسانو شمېر تر پخوا ډېر سوی دی. طبي ډاکټران وایي چې د نشه موادو استعمال په ځانګړي ډول پاند د خولې هډوکي ورستوي او د سرطان سبب کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د دانت کې من د شیاک ساده دانت بانش بیزا خبرنش سایکو کار خو ګل نت خوش یا قسم دانت.
احمد شاه د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د سګریټو او نسوارو خرڅولو غرفه لري. دی وایي چې په دې ورځو کې د پان استعمال ډیر شوی او ډیری اخیستونکي ځوانان دي. احمد شاه که له یوې خوا د پان خرڅولو په پیسو خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا وکاله کېږي چې خپله هم پان کاروي او د ده بدن ته یې ډېر زیانونه رسولي دي.
مثلا شاو بزنی شاید دغه ته دانت بان او طرفش کو
کله چې د شپې پان په خوله کې کېږدي، لس دقیقې وروسته به د خوله او ستونی وچ کلک وي، خوله به دې بد بوی کوي او اشتها دې بیخي له منځه وړي. اووه کاله کېږي چې زه پان کاروم، اوس مې خوله او ستونی وچیږي، سا مې لنډه لنډه کېږي، زما پر بدن یې ډېرې ناوړه اغیزې کړي دي.
د دلوي د میاشتې 14مه نېټه د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او هر کال د ورځ په نړۍ کې لمانځل کېږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس هر کال په افغانستان کې له 1300 څخه نیولي بیا تر 3000 پورې کسان د سرطان په ناروغۍ باندې اخته کېږي، چې په ښځو کې د سینې له سرطان څخه وروسته په نارینهوو کې د معدې او خولې سرطانونه هم ډېر شوي، چې ستر لامل یې د نشه یي موادو او د خانیاتو استعمال دی. د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې ادارې اجرایه رئیس ډاکټر احمد جاوید صافی ازادي راډیو ته وویل، د سګنۍ سروې له مخې د هغو کسانو شمیر ورځ تر بلې ډېریږي چې د پان او نورو نشه یي موادو له امله په سرطان باندې اخته شوي دي.
په دغه سروې کې مونږه معلومه کړه چې 216 کسانه د خولې په سرطانونو باندې اخته دي. په دې کې 120 کسانه نارینه او 9 ښځینه وي. تیره میاشت ما په نیپال کې د سار کنفرانس کې ګډون درلود، چې هلته هم د سرطانی ناروغیو متخصصونو هم د خولې سرطانونو څخه سر ټکاوه او ویل چې دغه سرطانونه په سار کې هیوادونو کې ډیر زیات دي.
د نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او څیړنې ښیي چې تر دې مهاله څه د پاسه 800 ډوله سرطانونه کشف شوي چې د نشه یي موادو او د خانیاتو ونډه ورکې ډیره ده. ډاکټر متی الله وزیری وایي، د پان کارول په نارینهوو کې د سرطان ناروغي د پیدا کولو تر څنګ ښځو ته هم جدي ګواښ دی.
پان خودش بدرنگ شدن و افزایش پوسیدگی دندان ها می شده شد.
پان غاخونه خراب او بدرنگ کوی، دخلی شاوخوا هدوکی و رستوی او لمنزه یوری. ده غدول پان ده تالو وره و کلمو او پختورگو ده سرطانونو لامل هم گرزی او دوین فشار گرد وده وی. ده پان استعمال په خزو که ده جنان ستون زیره پیدا کوی او دخلی او ستونی ده سرطان لامل گرزی.
سرطان دهان و هنجره هم می شد.
د افغانستان په 500 زنونو کې د طبي شورا سرویخي چې په دې هیواد کې هر کال د سرطان ناروغي لامل څه د پاسه 10,000 کسان مري.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د انسان پر ښکلا باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه خبرې کوو. د پوستکي ډاکټران وایي چې نشه د نورو زیانونو تر څنګ د انسان پوستکی ګونځې ګونځې کوي او انسان زوړ ښکارېږي. دا چې نشه د انسان پر ښکلا باندې نورې کومې ناوړه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالغفار غیور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې نشه د انسان پر ښکلا باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري.
عموما هغه خلک چې شراب سره معتاد دي، هره ورځ حد نه زیات څکي، د هغوی غذایي رژیم خرابیږي، ورسره مخې زودرس پیری خواته ځي یا زر زړیږي، خصوصا د مخ جلد لاندې چربي ذوب کیږي، چملکی په جلد کې حد نه زیات پیدا کیږي، د سترګو لاندې ډیر زیات پړسوب معلومیږي. با خلک شراب خوري، چې دغه مخکې د وخت نه زړیدل د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټي ځواني چې جلد خپل لري هغه له منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب، ولې نشه یي مواد پر ښکلا باندې بد اغېز لري؟
عموما هغه کسان چې معتاد دي، هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودی یا نشه یا اشتیای خرابوي، اشتیای نی نو پدی وجہ پٹول بدن باندھے خصوصا پجل باندھے منفی تاثیرات دغو د وو د کموالی د ویتامینو د کموالی د غذائی مواد نورو دا غو د کموالی د وجنا جلد د چملکی شروع کئ یا د جلد کم شامیات موجود دی آغا ارورو کمیگی یا ترقم چې جلد شفاف ساتی آغا مڑاوی کیگی
د انسان کوم ځای زرهکاری چې دا یو کس نشه یي مواد نه استفاده کړی ده
عموما موته په جلد غږیږو نو د جلد د مخ ټول پوستکی چې ده په هغې باندې تاثیرات ډېر زیات وي د سترګو لاندې زیات پړسوب او چملکي پیدا کیږي د سترګو واشي خوا کې تندي ساحه کې دواړو غمبورو کې چې ام لک پریوزی لاندې غمبوري او ام ورسره ډېر زیات داسې لکې لکې پکې پیدا کیږي او ورسره قهوي خالونه یا لکې په ټول مخ کې پیدا کیږي چې عمده وجه دغه نشه یي مواد دي
دغه منفي اثرات نو نشایانو سره تر څو وخت پورې پاتې
عموما ټول عمر لپاره پاتې کیږي تر هغو پورې چې تداوي نه شي
د دې تداوي امکان څومره شته او بیرته هماغه اولي حالت ته راشي
بله موږ د جرایي پلاستیک له نظره کوم چمبکیانې چې د سترګو بر او لاندې دي یا په تندي کې دي یا دواړو غمبرو شاوخوا دي یا د پزې دواړو خواو کې چمبکیانې پیدا کیږي یا چقوري پیدا کیږي هغه موږ هم د پچکاریانو په واسطه بیرته تداوي کوو او هم د جرایي عملیاتو په واسطه تداوي کوو
کوم ځایونه هغه ځایونه چې د ترمیم وړ نه دي
په جلد کې داسې ساحه نشته چې هغه ترمیم نشي بعضی نشه یي معتادین چې هغه ډیر وخت لپاره مسلسل نشه یي مواد استعمالوي هغو کې بعضې سرطانونه پیدا کیږي چې هغه هم که په وخت تداوي شو امکان شته چې جوړ شي که په وخت تداوي نه شو نو هغه یې بیا وژني
د ښځو په منځ کې هغه څوک نشه یي مواد نه استفاده کوي د دوی جلد باندې څومره اغېزې لري د نشه یي مواد مصرف
په زنانه او په نارینه باندې دواړو باندې عیني تاثیرات لري خو په ښځو کې جلد چون نازک دی تاثیرات شاید ډیر زری نسبت سړي ته
نشه یي مواد نه دوی استفاده وکړي په څومره وخت کې دغه منفي اغېز ښکاره کیږي
کله چې اعتیاد منځته راغی تاثیرات شروع کیږي که هغه یو میاشت وروسته او که هغه شپږ میاشتې وروسته او که هغه کال وروسته چې کس مکمل معتاد شو ورو ورو تاثیرات منفي تاثیرات په جلد باندې شروع کیږي او هغه خلک چې ډیر وخت لپاره معتاد دي هغو کې تاثیرات واضح لرې نه ښکاري
په کوم عمر کې نشه یي موادو مصرف اغیزه جلد باندې ډیر دی
عموما هغه خلک چې څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوسو په کلو په عمر وي په هغه کې نارمل ډول باندې جلد کې چملکیانې پیدا شوي شامیات یې کم شوي هغه طبیعي ده خو که دی معتاد هم شي نو حد نه زیات چملکیانې او خالونه په مخ کې پیدا کیږي اته سرطانونه پیدا کیږي او هغه خلک چې ځوانان دي شل کالو یا پنځه ویشت کالو دیرش کالو پورې عمرونه لري او هغه په نشه یي توکو باندې معتادي نو په هغو کې ډیر زر وخت کې مثلا میاشت دوه او دریو کې ډیر زیات تاثیرات نه معلومیږي مګر په وخت په تیریدو سره او د احتیاط په زیاتېدو سره تاثیرات ورو ورو زیاتیږي او واضح بیا معلومیږي
د انسان پر ښکلا باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر عبدالغفار غویور سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
د روزګان ولایت د مرکز تیرنکوټ اوسیدونکي مجاهد له څو کالو راهیسې نه شک کوي دی وایي چې تازه یې واده کړی دی خو په کورنۍ کې اعتبار بایللی دی او ژوند یې ډېر تریخ دی دا چې مجاهد نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی پا په دې اړه زموږ له همکار شرافت الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
کمه کمه نشه مو کول یاران مو درلود د سکه سوکه په سور زړېدو زړېدو اخر مو نشه ډېره سوله اوس دا دي ځنونه نسو ځینې خلاصولی نشه د بالا چې وینو کو تازه بېږو ان بالا اوس سکه سوکه په نشه شروع وي اوس بورته پای ته سودا ده چې پرېږدو سګریټ مو څکوله ایله ایله کښېنستلو ده ایله ایله ناشې سبره دغه نشې شروع سي دغه مملي شروع سي سړی سم دم په چوکاټ کې گزاره یو مشر لري اوس شی لري نو ولې به دا نشې کوي نشو سره پای دغه چې اوس دا نسو ځینې خلاصولی نه گزاره نسه یو زله گزاره نس در سره ارزای ما مل خراب دي شو ورسه یاران په سم سره ګسري ته نه ګوري وای دا مليدي په خو ژوند سم گزاره سم په دې نشو څوک نو وخت دا چې پیژندول نه د نشي خو سپیدا سولې وس شروع سولې وس پیدا سولې نشي سدونی سړی دا ارزان څه پښتنه و کې دونی د نشي سړی دی چې حتی چې بالانو نو ورته جوړیږي دونی جن سړی دی زه په شله کم ځان جوړوم په سله کم جوړوم په پنځوس لا کم جوړوم او شي ما فاستیو نس جوړیږي په ګرد جوړوم کوزدم کړی دا ودی م کړی دی ګورنی سره مو مجبور نه دی خوندور بل خو نو خامخا مشکلاتونه پیدا کیږي نو رضوانان ته دا پیغام دی پاینده کې چې دا رقم نو کې د نشه سدری وګرځي نشه نو کې د نشیان خلکو سره گزاره نو کې نو سره کښینه
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی به خطر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې چې پولیسو مجید له 1500 کیلوګرام هیروئینو سره نیولې او خبریالانو ته یې وشکاره کوي. خو مجید خبریالانو ته داسې څه وایي چې هم د امنیت قمندان او هم خبریالان حیرانېږي. دا چې مجید خبریالانو ته څه وویل او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو. مجیده دا منی چې پولیسو ستاسو سره په موټر کې 500 کیلوګرام هیروئین لس لک افغانۍ او یو تومنچونی ولا
و امر صاحب منم یې
ګوره دا خبره دی ټایپیږي
ټایپ دی شي اول چې پولیسو ونی ولم همې دا خبره رانه ټایپ کړي
خنو په دې خبره چې د دې جرم زندان سو کاله دی
سو کاله دی
پوره شل کاله
څه شي شل کاله
هو پوره شل کاله
امر صاحب وړو وړو بچی لرم کزه زندانی شم هغه بچا ته پاتې شي
دا فکر به اول کړو کچيري اونې ول شموغي بسکی
احمد صاحب خیر دم را سره سره وکا مجبور يم ته مولادونه لري دی و پلار درد در معلوميږي
خو هغه سوک چې ستا په هیروین لیونی کیږي هغه هم پلارونه لري آیا کله د لزان سره دا فکر هم کړی دی
بیا داسې نه کوم خیر دی اوس مر سره سره وکا
اوس نه کیږي کار تر کار تیر دی خامخا به زندان ته ځي
لږ مرستم را سره نشي کولای
لګ مرسته در سره کولای شم
څومره سره سره کولای شي
بس یوازې دومره مرسته در سره کولای شم چې زندان دې لګ را کم شي کې دې شي د شلو کلو پر ځای 15 کاله زندان شي
خیر دې دغه مرسته سره سره وکه دا هم لوی مرسته ده
سمه ده زه به مرسته در سره وکم خو دا سني چې ما پر خپل نیکی په خیمانه کې
خدای دې نه کوي ولی بری په خپل نیکی په خیمانه کوم
خا چې دا سده نو زه چې صدر توایم هم هغه سی بکې
په خبر ګسترګو هر ډول جستا خو خوي زه ما غسې کوم
مانند خبر اعلان غونډه را بللې ده هم ستا سره نیول شوی هیروئین او هم تا ور ښکار کو
ښه
که خبر اعلان پښتنه در نه وکړه ټوله کیسه ورته وکړه خدا مور ته وای چې زما سره موټر پیسې او تومانچه هم را سره و
سم ده نو وایم
ځکه چې موټر پیسې او وسله هر یو جلا جلا سوکاله سزا لري
عامر صاحب قماندان صاحب کمال خان راغی
چیرې ده
د خبر اعلان سره ناس دی
کماندان صاحب تا غونډه تر بلل یو
نه ما نه را بللای
نو چا را بلل یو
نه پوهیږم
کماندان صاحب څه وای
څه نه دی ویلی سیده د خبر اعلان کوټې ته ولاړ
نور څو ګور سره دی
یوازې خپل ساتونکي ور سره دی بل څوک ور سره نشته
خه خیر مجید رازه چې اوس د خبر اعلان غونډه ته ورشو
خه سمه ده
درانو ورونو خویندو جناب قماندان صاحب محترم و خبریالانو او مدنی فعالانو تاسو ته معلومه ده چې زمون زړور پولیس شپه ورځ نشي موادو پر ضد مبارزه کوي چې یو مثال ده ده تاسو خپل وینئ زمون پولیسو 1500 کیلوګرام هیروئین ونیول او دا ده هغه قاچاق کوونکی هم ستاسو مخې ته ولاړ دی چې دا هیروئین قاچاق کول اوس به دی خپله کیسه خپله درته وکړي د مجید نومیږي
السلام علیکم زه نن ډیر شرمیږم چې ستاسو په مخ کې ولاړ یم
خدا منم چې خه کار مې نه دی کړی. هیروینو زمونږ ډیر ځوانان تباه کړل. نن چې زه پولیسو نیولایم او بندي کوي مې یا بله سزا راکوي، دا زما خپله ګناه ده.
ته مونږ ته کیسه وکړه چې دا دومره ډیر هیروین دی څنګه او څه ډول تر دې ځایه پورې راورسول؟
زه یو مزدور یم، دا هیروین د بل چا دی. عامر صاحب ته مې ټوله کیسه کړې ده. کله چې مې هیروین دلته راورسول نو پولیسو ونیولم.
بل څه شی ودر سره؟
نه بس همدومره کفایت کوي، وخت کم دی. قمندان صاحب هم کارونه لري، باید هیروین وسوځو.
خیر دی، پروا نه لري، وخت شته، خبرو ته دې دوام ورکړه.
زه دا منم چې زه مجرم یم، د نشه یي موادو قاچاق مې کړی دی. زما د خاطره به ډېر ځوانان په نشو اخته شوي وي، خو داسې خلک هم شته چې د پولیسو دریشي یې اغوستي وي، په ظاهر ځان سپینې فرشتې بولي خو په حقیقت کې سره غله دي. زه یې پېژنم.
تاسې ګډې وډې وایې، ښکته شه، نور مه غږېږه.
نه خیر دی، ووایه. له چا مه وېرېږه، سم ووایه چې دا غله څوک دي چې ته یې پېژنې.
یو غل خو هم د پولیسو عامر عبدالله خان دی.
داسې چټیات وایې، ته اوس پر پولیسو باندې تور لګوې؟
عبدالله خانه، پرېږده چې خپلې خبرې وکړي.
دا تور نه دی، زه رښتیا وایم. زما سره یو موټر، لس لک افغانۍ او یوه تومانچه هم را سره وه. خو عامر صاحب راته وویل چې هغه مه یادوه، بیا دې سزا ډیریږي. هغه شیان عامر صاحب او د ده ملګرو غلا کړل.
بس بس، د نن غونډه همدلته پای ته رسیږي. درنو خبریالانو او مدني فعالانو، زه وعده درکوم چې له دې پولیس څخه به تحقیق کوو او بیا به یې نتیجه ستاسې سره شریکوو. اوس مو په مخه ښه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.